اتبجې شوې احمد چې بریم هر کله موکو ایران وای سشکل افغانستان څخه 300 میلیون متر مکعب او به تر لاسه کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي پرون ایرانی رسنیو ته ویل چې د افغان لوري دښمن له مخې لمن دی چې د کال تر پایه به ایران خپله برخه ټولې او به تر لاسه کړي. د افغانستان او ایران ترمنځ د ظاهرشاه د پادشاهي په وروستي کال د اوبو تړون لاسلیک شوی و چې له مخې کابل ژمنه کړې ده چې هر کال به ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي، خو په دې تړون کې دا هم ویل شوي دي چې د وچکالي په کلونو کې افغان لوری دا ژمنه نشي پوره کولی. کاظمي قومي ویلي دي چې پروسه شکل د کمال خان بند د دروازو ترمیم او سیستان ته د اوبو د پرېښودلو په پایله کې ایران ته سږ کال تر اوسه 300 میلیون متر مکعب اوبه رسېدلي دي. د ایران یو چارواکی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر 1 لک زیاتو افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافتی رات پرون په مشهد کې د حسینی هراتی ها په مراسمو کې د غشمیر اعلان کړ. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې ښاغلی شرافتی رات ونه ویل چې د غشمیر یې څنګه ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږتنه نور تیر ریاکشن به د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیشه کې مړ شول. په پاکستان کې په زرګونو کسان پرون د جلوهلو له کبله روغتونونو ته انتقال شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګریدو ته هم لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینه اسلم ویلي پرون څلورم ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کېږي چې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیون ډالر اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د دې لپاره ده چې اوکراینی ځواکونه خارکیف ته نږدې د روسیې د برید مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ چک جمهوریت او مالدوف یا ته سفر کوي. انټونی بلینکن به د چهارشنبه په ورځ د مالدوف یا په پلازمینه کې شناو کې د دغه هیواد له ولسمشر مایا ساندو، صدراعظم دورین راسین او یو شمېر نورو چارواکو سره تر کتنې وروسته د همرې ورځ په ماښام پراګ ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به په پلازمینه پراګ کې د چک جمهوریت له چارواکو سره وګوري او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې به د مې د 1 په ماښام ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د مالدوف یا د سفر پر مهال له دغه هیواد سره د واشنگتن د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان په هغو سیمو کې چې سیلونه بهېدلی دي اخیستونکو ناروغیو ته اندېښنې پیدا شوې. وړاندې به په خپرونه کې تفصیل درکړو. د سیلونو په اړه د اوبو د چارو له یوه متخصص عبدالله هیواد سره شغېدلی.
د خوړونو یا د سیلابونو د لارې چې دا چیرې خواړي هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو یوې ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنه شولې. پرون هم د افغانستان په یو شت ولایتونو کې سخت ورښتونه، تالنده برېښنا او سیلابونه وو چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي دوی هم په سیلاب ځپلو سیمو کې دي او د مرستو رسونې چارې مخته وړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنرۍ ازادي راډیو ته وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لا هم د اورښتونو او سیلابونو لړۍ بنده سوې نه ده او بیلابیلو بنسټونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک لا هم عاجل لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د جسدونو خرابېدل د اوبو او هوا د مسمومیدو سبب کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څانګې زیاته کړې په بغلان او تخار کې تر سیلابونو یوه اونۍ وروسته دوی په څارویو او انسانانو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د جسدونو ټولول او شخول پیل کړی دی. پرون جمعه هم د افغانستان یو وشت ولایتونه د سخت اورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان و چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبر ورکړی چې له اپریل میاشت راهیسې مرګونو سیلابونو د افغانستان نیمایي برخه اغیزمنه کړې او خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي له افغاني سرې میاشتې ټولنې او نورو شریکانو سره یو ځای په ساحه کې دي چې یقیني سي له سیلابونو روغ پاتې سوو کسانو ته خواړه، روغتیایي خدمات، سرپناه او د کورونو نور اړتیا وړ لوازم رسیږي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري، ځکه هر څه یې بایللي دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سیلاب اخیر در نقاط مختلف افغانستان
ورستای سیلاب د افغانستان په بیلابیلو برخو له دې جملې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د ډیرو کسانو د مړینې او د دوی د کورونو د تخریب سبب شوی. خلک د مهال نورو مرستو ته اړ دي. UNHCR د ملګرو ملتونو له نورو دفترو سره په زیانګالو سیمو کې فعلاً په عملي ډول حضور لري او خلکو ته مرستې رسوي.
بلخو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روان میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو 540 کسان مړه کړي او 3000 ډېرې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو زرګونه کورونه، کرنیز مځکه، جوماتونه او نور تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی له خپلو نورو همکارو ادارو سره د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري.
دفتر UNHCR به عنوان بخش از واکنش بین سازمانی
د UNHCR دفتر د سازمانونو ترمنځ د خبرګون د برخې په توګه لومړی ورځ د اړتیاو د سنجولو او ارزونې لپاره په ساحه کې دی. زموږ همکارانو ته معلومه شوه چې مرستو ته سخته اړتیا ده. موږ په زیانمنو شوو سیمو کې پر خلکو استرادي خیمې، غیر خوراکي توکي لکه کمپلې، کالي، د پخلنځي لوازم او روغتیایي تجهیزات وویشل. زه څو ورځې مخکې هلته تللی وم، ومې لیدل چې ډېر کورونه ویجاړ شوي وو. خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ کې د غویي ثور له یوشتمې اورښتونه او سیلابونه روان دي چې لا یې هم لړۍ په بشپړ ډول بنده سوې نه ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم لازمې مرستې نه دي ورسره سوي او په دغو سیمو کې د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته ده.
د ورسوی اونیو درنو ورشتونو او سیلابونو د افغانستان تر نیمه زیاته برخه اغیزمنه کړې او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. د ملګرو ملتو یوې ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنه ښوولې. تر دې مخکې هم په افغانستان کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو په نتیجه کې د خلکو ملکیتونه ویجاړ شوي او دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زموږ همکار د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر عبدالله هیواد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې په افغانستان کې ولې سیلابونه د خلکو د مرشوبلي او د تاسیساتو د ویجاړۍ سبب کیږي.
دغه د سیلابونو په سیلاب د خوړو نشدي چې عموما په ټول تاریخ کې د غرونو یا د اوبو سیلاب چې بکېدي د اوبو چې روانې وي د هغوی لاره خلکو بند کړی دي. اکثره ځای کې چې تاسو وګورئ دغسې کلي اوبه وړې دي چې هغه کې د خوړونو یا د سیلابونو د لارې چې دا چیرې خواړي هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی. هغه مجبور دی چې بل لاره ځان ته پیدا کړي یا بل لاره نو دا ده چې د خلکو په کورو په دغه باندې ورننوځي او د هغه د وجې څه کورونه او تاسیساتو او مرجوبلي هم ورسره شریک دي چې موږ تاسې په د غور په ولایت کې ولیدي، د بغلان په ولایت کې ولیدي زیانونه په سیلاب باندې درلودله.
خلک د خپلو ځانونو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات وکړي کله چې دغه سی وضعیت سره مخامخېږي؟
دا یوازې خلک او دولت، فعلي دولت هر څوک شي، دوی او خلک باید یو ځای کار وکړي او هغه د سیلابونو اصطلاح مسیر چې دی هغه ورته صاف کی پریر دی چې هغه خپل مسیر ته ادامه ورکړي. د دې په ځای باندې چې دا ځایونه جوړ شوي دي او تاسیسات جوړ شوي دي یا خنډونه جوړ شوي دي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي او د خلکو په کلو باندې د سیلابونو نوځي. دا باید چې کار وسی چې په کوم ځای کې چې خوړونه دي چې هغه سیلاب په هغه کې بهیږي هغه ورته صاف کی ورته خلاص کی تر څو وسی کولی چې د سیلاب خپل مسیر ته په سیلاب باندې ادامه ورکړي.
په راتلونکو کې د اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې د زیانونو او مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه کارونه وسی؟
دا خو یو ډېر اوږد مهاله ستراتیژي غواړي چې د راتلونکو اورښتونو او سیلابونو مخنیوي څه رقم باید وسی. د دې لپاره اول هغه ځایونه کې چې فرض مثال د مځکې د سیلابونو او د اورښتونو په اثر باندې خرابېږي هغه ته باید چې دوی درختي ورته کښېني، دولت باید چې دې ته لارې ورته خلاصې کړي. خلک هغه ځایونه کې چې مثلا د سیلاب احتمال لري چې سیلاب راشي او دغه ځایونه متضرر کړي، خلک د مخه څه ده دي چې په دغه منطقو کې سیلاب راشي دوی باید چې دغه منطقو څخه ځانونه وباسي او خپل امکانات او کور دغه شتي مالي جان دواړه دغه منطقې څخه وباسي. او دا یو ډېر اوږده ستراتیژي غواړي. د دې په ارتباط باندې باید دولت او خلک سره یو ځای کښېني، کمیټه او کمیسیون ته جوړ شي چې فرض مثال د غور په ولایت کې زرتوام یا بغلان یا نور ولایت کې تخار یا په ځای کې چې دا اورښتونه او سیلابونه ډېر خلکو ته زیان رسولی دي هلته دوی به چې یو ځای سره کښېني او وګوري چې اصلي مواجب د دغه زیانونو څه شي دي. هغه چې کله دوی پیدا کړي چې دغه مواجب دي دا کېدای شي چې دوی د حل لارو ته پیدا کړي.
د اوبو د تنظیم د چارو متخصص ښاغلي هیواد ټینګار وکړ چې د سیلونو د مخنیوي لپاره د ولسونو همکاري ضروري ده.
نیمه نړۍ
اکثر د نیان خولې مره باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
خزه په ایست واجه ده غواړي چې مېړنه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر سوچي او ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو د خمنېګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق مینځ سره راځي او د خزه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
موریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي؟
د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او کومه موضوع چې دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړي. قدر من اکتونکو د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونځو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او هلې ناشونی وي طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرامه چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او مېړه جدا کېدل دي. راځو دې ته. طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کېږي او هغه مېرمنې چې له مېړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي. لیکواله سایره شریف په دې اړه وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو مېرمنو لپاره د دې ترڅنګ چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستي او نالوستي کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنی دوی په دې مفکوره دي چې چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده، او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو ښځینه قشر ته اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او که